د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم سحر مو په خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ته وګورئ نن د زیارت روز کال 2019 د دسمبر د میاشتې 15 منټه ده دا وخت په اسلام آباد او سوابای کې د سحر اتنیمی او په کابل کې د سحر 8 بجې دي عبدالتا په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع روز کال 2019 د دسمبر د میاشتې 14 منټه او د شپې 10 بجې دي د وی او اے دیوا په دې خبرونه کې درته ز محمد عالمگیر هرکلی وایم مړومبې د خبرونو سرټکی د سویلی او مرکزی اشیا لپاره د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویلز د پاکستان اقتصادي ودې په اړه وروستي موډیز تجارتي ادارې ریټنګز کې مثبت بدلون ستایلی او ویلي د پاکستان خزانه وزارت زړور پالیسو او د آی ایم ایف مالی مرستو د لاسه د پاکستان اقتصادي وضع په ښه کېدو ده امریکا خصوصی استازی زلمی خلیلزاد په یو ناڅاپي دوره کابل ته تللی او افغان مشرانو سره لیده کاته کړي د امریکا خارجه وزارت وایي خلیلزاد به پسته دی دوحه قطر ته ځي چې باقاعده امن مذاکراتو باندې لاس پورې کړي او په لندن کې د ناټو هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه سرته رسیدلې ائتلاف په افغان طالبانو مذاکراتو ته کېناستلو غږ کړی او صدر ټرمپ په شام کې د ترکی رول ستایلی دا سرټکی اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د سویلی اشیا لپاره د امریکا خصوصي استازي میرمن الیس ویلز د پاکستان اقتصادي ودې په اړه د موډیز انویسټرز سرویس وروستي رپورت ستایلی کوم چې د ادارې د پاکستان ریټنګز د منفي نه اعتباري تاړولې موډیز تیر کال جون کې پاکستان خپل منفی ریټنګز ته کوز کړو میرمن ویلز د پاکستان خزانه وزارت اصلاحات او د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف هلې ځلې د موډیز ریټنګ بدلولو ذمہوار ګرځولي د امریکا سویلی او مرکزی اشیا لپاره د خارجه وزارت ټوئیټر اکاونټ څخه میرمن ویلز لیکلی مونږ خوشاله یو چې موډیز انویسټمنټ سرویس د پاکستان کریډیټ ریټنګ ته بیا کتنه کې دا باثباته خودلې د پاکستان خزانه وزارت اصلاحات او د آی ایم ایف پروګرام څخه مننه چې زړور اقتصادي اصلاحاتو سره پاکستان د دې جوګه کړي چې د ترکې خارجي پانګې رابللو او پیداوار زیاتولو په لار باندې روان کړي د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په یو ناڅاپي دوره افغانستان کابل ته تللی چې زندیدلی افغان مذاکراتي عمل کې ټولې خواوې پخلا کړي او خبرې بیا په لار راولي په کابل کې خاغری خلیلزاد افغان مشرانو به شمول افغان صدر اشرف غنی سره لیده کاته کړي افغان صدر اشرف غنی یو وار بیا دزبندې په خبره ټینګار کړي د ای پی خبری ادارې تر مخه افغان طالبان هم امریکني وفد سره ملاقات پخلی کړي خو دغه ملاقات چرته شوې دي او څوک پکې شامل وو دانه دی ویل شوی د امریکا خارجه وزارت تر مخه زلمی خلیلزاد به پسته دی دوحه قطر ته ځي او باقاعده به افغان طالبانو سره امن مذاکرات شروع کوي په 13 ستمبر میاشت کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ طالبانو سره د امریکا امن مذاکرات ناڅاپي د ځنډولو اعلان کړو د امریکا صدر ډونالد ترامپ په شمول د نړیوال نورو مشرانو په لندن کې کیدونکو د ناټو ائتلاف او یایم کریز په مناسبت د ورځنۍ سرمشریزه غونډه سرته رسولي خو په ظاهر د اتحاد او د یووالي خودلو لپاره دا مهمه غونډه د تاویل او ماویل ښکار شوه د تیر نه پرواز د امریکا صدر ډونالد ترامپ د فرانس په صدر ایمانوئل مکرون باندې تیر میاشتې بیان چې ائتلاف د مزغون خلاص دی په سر نیوکه وکړي او د شروع ورځ د هغه ویډیو نه هغه ویډیو ښکار شوه کومه کې چې د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو او نور سیاسي مشرانو ترڅنګ دوی امریکني صدر پورې ټوکې کولې د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو یو ځل بیا په دغه غونډه پترس کې په افغانستان کې د اوګدې مودې امن او ثبات ساتلو باندې ټینګار کړي ائتلاف ویلي چې طالبان د پدې پوهه شي چې د جنگ په میدان کې دوی ګټې نشي کولې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د غونډې پترس کې د امریکا صدر سره ملاوي شوې او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د ایران حالت ډیر کمزور شوی خو بیا هم هر ورځ اسرائیل د دوی جاریت سره مخ وي د شروع پر ورځ د امریکا خارجه وزیر مک پمپیو سره یو برغې غونډې ته وینا کې د اسرائیل مشر ویل ایران دا وخت هم په جاریت لاس پورې کړي او شام عراق لبنان یمن او د غزه په تړانګ کې خپل کارونه کوي د خودساخته اسلامي خلافت یا د داعش په انټرنیټ هلې ځلې کمزوري شوي او علت یې یورپي چارواکو له خوا وروستي ګامونه یادېږي چا چې د یادې طرحه ګډ ډلې فعالینو او د دوی ډېرو ملګرو آنلاین اکاونټونه د لکاو په شمېره کې په وروستیو کې تړلي او د امریکا د فوزیانو د هنولولو هونولولو هوایی کې جاینټ فوزی بیس یا مرکز پرل هاربر کې د ډزو په پیخه کې د دریو کسانو د جوبل کېدو اطلاعات دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا هوایی سیما چر او دغې هنولولو خار چرته چې د امریکې د ګډو فوزونو یو مرکز دی، د پرل هاربر وای پرل هاربر د هغه بیس دی چرته چې جاپان په دویم نړیوال جنگ کې په امریکا باندې برید کړی او پس د امریکا په دویم نړیوال جنگ کې شامل شوی. په هغه کې نن د غرمې 2:30 بجې د هوایی په ټیم باندې د امریکې د فوز یو مامور یو چارواکي په خپل نور مرګرو باندې ډزې کړي او د بیس د چارواکو تر مخه په دغه کې درې د دفاع وزارت سیویلین چارواکي هغه جوبل شوی دي. په دې اړه نور تفصیلات را روان دي، هغه به تاسو سره شریکو. خو زو یو بل مهم رپورټ ته په دغه تر مخه د امریکا د سویلي او د مرکزی ایشیا لپاره خصوصي استازي میرمن الیس ویلز یو روستی رپورت چې کوم موډیز انویسټمنت سرویسز دی یا چې کوم د اقتصادي اداره ده د اقتصادي وضعیت ګوري د هیوادونو، هغه یو رپورت جاری کړی او دی د پاکستان ریټینګ په دی کې چې وړاندې کوم منفیو هغه باثباته خودلې دی. د امریکا د خارجه د امریکا چې دغه خصوصي استازي له هغه د موډیز دغه رپورت استایلی او ویلي دا د پاکستان د خزانه وزارت زړور ګامونو او دغه شان پاکستان سره د آی ایم ایف د مرستو د لاسه پاکستان د باثباته رپورت ته اوریدل دي. زموږ همکار دان رشید په دې موضوع باندې یو رپورت تیار کړی، ساسو په امر تره ګرځو.
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي الیس ویلز د نړیوال سرمایه کاری تازه رپورت ستاینه کړي او وای د آی ایم ایف پروګرام لاندې د پاکستان د خزانه وزارت لخوا خپل شوی اصلاحاتو سره د دغه هیواد اقتصاد مخ په وړاندې روان شوی. تیر ورځ میرمن الیس ویلز په خپل یو ټویټ کې لیکلی، ډیر خوشاله شو چې موډی خپل رپورت کې د پاکستان ریټینګ یا درجه بندی د منفی نه استحکام ته پورته کړی ده. د ګل یا دوشنبه په ورځ د امریکا نیویارک ښار کې د نړیوال تجارت او د سرمایه کاری د سار ادارې موډی خپل تازه رپورت کې د پاکستان ریټینګ یا درجه بندی د منفی نه استحکام ته اوچته کړی ده. د نړیوال ادارې د رپورت تر مخه د پاکستان اقتصاد مخ په وړاندې روان شوی او حکومت په کرنټ اکاونټ ډیفیسټ یا خساره کې کمی راوستلې ده. میرمن الیس ویلز په خپل ټویټ کې لیکلی، اقتصادي اصلاحاتو په مد کې د سکوټ ګامونو سره د پاکستان اقتصاد ښه کیدلی شي او په دغه هیواد کې شخصي پنګونې او اکسپورت یا صادرات نور هم زیاتېدلی شي. د سرمایه کاری د سار ادارې موډی رپورت وایي د پاکستان کرنټ اکاونټ ډیفیسټ کې کمی راغلی او اوس د پاکستان نه تلونکي او راتلونکي پیسو کې توازن ښکاري او امکان شته چې دغه شربه نوره هم ښه شي. د ګل یا دوشنبه په ورځ د پاکستان د تجارت وزارت ویلی وو د روان مالی کال په 15 وړمبو میاشتو کې د پاکستان تجارتي خساره کې 4.4% کمی راغلی او د هغې اصل وجه د پاکستان اکسپورت یا صادرات کې لږ زیاتوالی او وارداتو یا امپورت کې کمی دی. د ډیوا خبریال الیاس خان د خزانه وزارت شمار شمیرې رپورت کړي او وایي سه کال د جولای نه د نومبر میاشتې پورې د پاکستان واردات یا امپورت 0.2% راکم شوي او اکسپورت یا صادرات 0.8% زیات شوي. اقتصاد پوه خبریال فدا حسین د ډیوا خبریال الیاس خان ته ویلي تجارتي خساره کمول ښه خبره ده خو د هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره به د هیواد کل پیداوار یعنی جی ډی پی کچه زیاتول وي.
امپورټ دی کم کړی دی خو اکسپورټ هغه نه دی سیوا شوی. بیا چې تو ګوري د دې جی ډی پی ګروث تم خپل تو ګوري چې جی ډی پی ګروث تا مخکې روان دی که فشار روان دی که ولاړ دی نو د اوس داسې فکر راځي چې 3% نه هم جی ډی پی ګروث دی هغه کم را روان دی. اصل مسله ګوري هم دکه دا چې جی ډی پی ګروث ودریږي نو تا ته هر څه مسلې جوړ شي، تا ته بیلنس آف پیمنټ هم مسله جوړ شي. اکانمي ولې سلو ده؟ اکانمي خو په دې وجه سلو ده چې ستا کم د بجلی قیمتونه دي، کم د ګیس قیمتونه دي، بیا ستا شرع سود دی، ترې د وجه ستا اکانومي سلو شوي دا هلته چې ته امپورټ ایکسپورټ کې بیلنس راولي لګول د انډستریز لپاره هم څه بیلنس پکار.
نړیوالي اداري موډي تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستان خراب اقتصادي حالات او د قرضونو د واپسۍ کې د ستونزو له سببه د پاکستان کریډیټ منفی درجه ته راکوس کړی وو. پاکستان خپل اقتصادي مشکلات ختمولو لپاره د نړیوال مالیاتي ادارې IMF نه د شپږ ارب ډالر قرض لپاره درخواست ورکړی وو، کوم چې دغه ادارې سکل د جولای په میاشت کې منظور کړی، خو دغه قرض به پاکستان ته د دریو کالو په موده کې ورکول کیږي.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. د امریکا فوزیانو هونولولو هوایی کې جاینټ فوزی بیس یا مرکز پرل هاربر هکام کې یو وسلوال چې په جنگلو یې د امریکني سمندري ځواکونو د یو فوزی په حیث باندې شوی ده هغه ډزې کړي دي او درې د بیس چارواکي جوبل کړي دي. دا بیس چې کوم په هوایی کې دی د هوایی په وخت باندې 2:30 بجې دا پیښه مخې ته راغلې ده. په عارضي توګه باندې دغه بیس تړلې شوی دی او خو بیا وروستو مازیګر په باندې 4:00 بجې دغه بیس او پرانستل شو. تاسو به وایو چې دا اوس دې ټیم کې په هنلولو هوایی کې 6:40 بجې د ماخام مطلب 3 ساعته وړاندې دا پیښه مخې ته راغلې ده. او دې خبر کې به نور پرمختګ هم راځي هغه چې تر څو زموږ خبرونه دوام لري. دا به تاسو ته وایو. خو خپل ریپورټونه اړخته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته تللی، د غلطي افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیده کاته کړي. افغان حکومت وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی یو ځل بیا د سولې د مذاکراتو لپاره او د ډزبندې پر شرط دغه شان د افغانستان نه د طالبان بهر د طالبانو پټو مرکزونو د ختمولو باندې ټینګار کړی دی. د زلمی خلیلزاد د دې دورې مقصد د امریکا د خارجه وزارت ترمخه باقاعده د امریکا او د طالبانو ترمنځ ځنډیدلې مذاکرات بیا شروع کول دي. د خارجه وزارت په خپل بیان کې وایي چې زلمی خلیلزاد به پسته دی دوه قطر ته ځي او هلته به هم طالبانو وفد سره ملاقات کوي. په دې موضوع باندې نور جزئیات څه دي او د دې وروستي تفصیل څه دی زموږ همکار ارباب محمود علي دلې د رپورټ شکل ورکړي. ساسو په مرتبه ګرځو.
د شمالي اټلانټیک د تړون تنظیم یا نیټو د غړو هیوادونو مشرانو په لندن کې د نیټو د سرمشریزي دورزنې غونډه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اوږدې مودې امنیت او ثبات ساتلو ته ژمن دي. د نیټو سیکرټری جنرال جنس ټالتنبرګ وایي د اوربند غونډې د شرطونو په اړه لاسن شي ویلې.
موږ
ژمن یو چې د افغانستان مرستې ته دوام ورکړو، ځکه قوي باور لرو بهترینه لاره چې نیټو کولی شي د سولې له هڅو ملاتړ وکړي هغه د افغان امنیتي ځواکونو روزول، ورته مشوره ورکول او ورسره مرسته کول دي. سو طالبان پوهیږي چې د جنگ په میدان یې نشي ګټلې. په کابل کې د افغانستان لپاره د نیټو جګپوړې غیر پوزي استازي نیکولس کې وایي چې هیلمند دي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې به بیرته پیل شي. د افغانستان لپاره د نیټو غیر پوزي استازي زیاته کړه چې طالبان باید جوړجاړي ته تیار شي او د تشدد کمیدو ته غاړه کیږدي. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی دي. افغان حکومت وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی یو ځل بیا د سولې د مذاکراتو لپاره د ډز بندې یا اوربند په شرط او همداراز له افغانستانه بهر د طالبانو د پټو مرکزونو پر لمنځه تللو ټینګار کړی دی. که څه هم د حکومت په بیان کې د کوم ملک نوم نه دی اخیستل شوی، خو افغانستان همیش پاکستان په دې تورن کړی چې افغان طالبانو ته یې پټ مرکزونه ورکړي دي، خو پاکستان دا دعوی ردوي. زلمی خلیلزاد ویلي د امریکا افغان ځواکونو او طالبانو د عملیاتو په پایله کې داعش ډله په شا شوې، ګڼې سیمې یې د لاسه ورکړي او په سونو وسلوالو یې وسلې غورځولې دي. په خپل ټوئیټر پاڼه زلمی خلیزاد لیکلی د شکرانه پورز یعنی امریکا کې د تانکس گیوینګ پورز د داعش خراسان په ضد افغانستان کې ستر پرمختګ شوی او د دې ډلې په سونو وسلوالو ځانونه تسلیم کړی دی. هغه لیکلی هر څوک د داعش خراسان جړلې په بشپړ ډول نه دی وتلې، خو دغه ډلې ته رسیدلې زیانونه د هغوی په ضد روانه جګړه کې یو ریښتونی پرمختګ دی. درې ورځې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د داعش ډلې د وسلوالو په ضد د یوې نیمې میاشتې مخکې پیل شوي عملیات پای ته رسیدلي او په دې موده کې سلګونه د داعش وسلوال افغان پوسټ تسلیم شوي دي. نیټو په داسې حال کې د افغانستان په وړاندې د خپلې دوامدارې مرستې او ملاتړ خبره کړې چې د افغان سولې دپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د سولې د خبرو دپاره یو ځل بیا هڅې پیل کړي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
برتانیا لندن کې د ناټو ائتلاف او یایمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه سرته رسیدلې ده. که څه هم به ظاهرا د اتحاد او یووالي ښودلو لپاره دا مهمه غونډه بلل کېده، خو دا هم د تاویلو ماویلو ښکار شوي او مشرانو پکې په یو بل باندې نیوکې کړې. په دغې غونډه کې نور جزئیات مو د یو رپورټ په شکل کې راغونډ کړي، ستاسو پام ورته راګرځو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په شمول د نړیوالو مشرانو په لندن کې کیدونکې د ناټو ائتلاف او یایمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه سرته رسولې، خو د بظاهره اتحاد او یووالي ښودلو لپاره دا مهمه غونډه د تاویلي ماویلي ښکار شوې. د تیر نهې پرواز د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د فرانس په صدر ایمانوئل مکرون باندې د تیرې میاشتې بیان چې ائتلاف د مزغو نه خلاص دی په سر نیوکې کړې، او د نهې ورځ د هغه ویډیو ښکار شوه کومه کې چې د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د نور سیاسي مشرانو ترڅنګ امریکني صدر پورې ټوکې کولې. ډچ وزیر اعظم مارک روت هم په ائتلاف کې موجود تاوتریخوالي پخلی کړې او د ټویټر د لارې ویلي ائتلاف له په میدان کې اوسېدل پکار دي. په خپل یو خبري غونډه کې د کینیډا وزیر اعظم په ویډیو کې ریکارډ شوی دواړه بیانونه وضاحت کړي او ویلي د امریکا او کینیډا ترمنځ تعلقات مضبوط دي او د امریکا صدر او د کینیډا وزیر اعظم په شخصي تعلقاتو اډانه نه لري. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیا په خپل خبرو کې د کینیډا وزیر اعظم دوه مخي ځتن بللې، خو وروستو صدر ټرمپ نه هم ریکارډ شوی خبرو کې صدر خپل دغه بیان یو ټوکه بللې. په خپلې خبري غونډه کې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن کوم چې د جسټین ترودو د خبرو په وخت باندې موجود وو د ټرمپ او د ترودو پیښې په اړه د سوالونو ځواب ورکولو نه ډډه کړې. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره د ناټو سرمشریزه غونډې په ترڅ کې لیده کاته کړي او ترک صدر دفتر نه جاری بیان د دواړو مشرانو ملاقات ګټور بللې. په دغه ملاقات کې ترک خارجه وزیر مولود کاوسوغلو، د خزانه وزیر، کامی سلامتیا وزیر، پخوانی وزیر اعظم او د صدر ویان ابراهیم کالین هم موجود وو. په خپل خبرو کې صدر ترامپ ته ترکی شام پوله باندې امن قائمولو پر سر ترکی ستایلی او ویلي دغه پوله او محفوظ مقامات په ښه حالت کې دي او زه د ترکی دی لپاره ستاینه کوم او د ډزبندي هم لا قائمه ده. وړاندې صدر ویل د ترکی صدر سره ملاقات یې ګټور وو او موږ پکې په شام او کردانو خبرې کړي. د شام او ترکی پوله د لانجو ډکه وه او موږ اوس خپل عسکر هاغه ځایونو ته استولي چېرته چې تیل دي او زه پرې خوشحاله یم. صدر ډونالډ ټرمپ د غونډې په ترڅ کې هاغه ټول هیوادونو مشرانو سره هم ګډه غونډه کړې، څوک چې ناټو ائتلاف باندې د خپل کل آمدن 2% برخه لګوي، او بیا یې د ډنمارک وزیر اعظم سره لیده کاته کړي. خو د اسلام آباد په وخت د شپې 9:30 کېدونکې خبري غونډه ناڅاپي وځنډوله او واشنگټن ته روان شو. په خپلو خبرو کې د صدر وینا وه ډېرې خبري غونډو کې برخه اخیستې او د ډېرو سوالونو ځوابونه یې ورکړي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده
voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیو خبرونه تاسو زموږ د واشنگتن ډی سی څخه نیغه په نیغه باندې اوري. تاسو به وایو چې په شمالي وزیرستان کې د تیر سمودیر احسی احتجاجونه روان دي او دغه خلک په وزیرستان کې د فوج او د حکومت د لاسه چې کوم د دوی پنځم ورځ چې د احتجاجونه روان دي بخنه غواړم او په دې باندې چې کوم دینو دا د پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم د پښتنو د تحفظ لپاره کوم تحریک راوچت شوی دی او دا د وزیرستان راوچت شوی دی چې په میلان شاه کې د پنځم ورځې نه دی دغه احتجاجونه کوي خو نه خو سرکاري چارواکو او نه د پاکستان میډیا په دې باندې غوږ غرولې دي. په دې کې د وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر هم چې کوم دینغه پکې شامل دي او دا احتجاجونه د یو ځوان رضا الله چې کوم د پاکستان فوز امنیتی ادارو چت کړو او وروسته دغه مړی موندل شو پاتشتم نومبر باندې نو دغه نه پس چې کوم دی نو پاتشتم نومبر باندې چې کوم د آی ډی با شو پاره کې دی چت شو نو دغه پر ضد باندې د احتجاجونه روان دي. عدنان بیٹنی په دې باندې د سیمې یو تفصیلی رپورت را لګل احساس په مطرح ګرځو.
احتجاج کون کې دریج لري چې رضا الله نومیتن په 28 نومبر په همزونی سیمکښې د مزدورۍ پر مهال هغه وخت په وز نیولی و چې په یاده سیمکښې آی ډي 14 شوی وه او دوی سره 18 نور کسان هم په وز د شک په بنیاد نیولی وو. دوی تور پورې کوي چې رضا الله بې ګناه وو او د پوز په ولګه کې تفتیش پر مهال په هغه دومره تشدد سوی چې هغه مرګ ته غاړه ورکړې ده. پوز په دې اړوند څه غبرګون نه دی ښودلی خو ځایي انتظامیه تېره ورځ ویلي وو د رضا الله کورنۍ سره یې خبرې کړې او کامیابې شوې هم دي خو په دې اړوند نور څه ویلو څخه ډډه کړې. احتجاج کوونکي وایي رضا الله کورنۍ ته ګواښونو سره د مالی مرستو ژمنې شوې خو ځینې راپورټونه وایي د مرستو سره ځایي حکومتونو په دې پیښه د رضا الله کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. په دې اړوند پخپله د رضا الله کورنۍ یا حکومتي چارواکو چې سپیناوی نه دی کړی. د احتجاج کې تېره ورځ د سیمې نه د خامې پارلمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه مشر محسن داوړ هم برخه اخیستې او احتجاجي غونډې ته وینا پر مهال هغه ویلي حکومت د انصاف په ځای وژل شوي کورنۍ ته تاوان ورکوي. هغه ویلي په کار ده چې په دغه پیښه حکومت بخښنه غوښتې وای او په دې پیښه کې ککړ کسانې ته قانون منګولو ته راوستي وای. محسن داوړ دا خبرې په داسې حال کړې چې روان کال په مئی میاشت کې د خړ کمر پیښه رامنځته شوې وه او انتظامیه ویلي په دې پیښه کې 14 سیمه ییز کسان مړه او 25 نور ټپیان شوي. پوځ د پیښې تور په علي وزیر او محسن داوړ پورې کړی وو خو پی ټی ایم ویلي چې د پوځ له پوسته څخه په دوی نیغ په نیغه ډزې شوې. حکومت د وژل شوي د یو کس لپاره 25 لکه روپۍ او ژوبل تن لپاره 10 لکه روپۍ امداد اعلان کړی وو. بل پلو د احتجاج یو ځایي مشر جمال داوړ وایي دوی سره تېره ورځ انتظامیه د ځایي مشرانو د لارې رابطه کړې او تر هغه وروسته د انتظامیه مرستیال کمیشنر سره لیده کاتل شوی او خپل مطالبې ورته وړاندې کړې.
د مذاکرات د پوره د اتمنځای مشرون رغلی وی بیا به هر حال میږي پوسو غشتلی د ایسی دفتر ته اغاز کړه. د ایسی سره مذاکرات وشول خو چې کوم پاینټینا میږ مخې ته تخشیر دل نو ایسی صاحب پاغه شه دا سوال وکړو چې تاسو په دیشه متصور زه ټیمرو کې چې داز د ارمی د افسرونو سره او د ډی سی سره په ډیسکس کوم او تاسو د خپل درنه د دوه ورځې د پوره معطل کی نو میږ ملګری مشوره دا وکړه میږ به درنه جریوي طریقې وخت پرې چې سپیره د مذاکرات عملی شوی نوي.
دی رادیو د ځای انتظامیه سره په دې اړوند بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د انتظامیه یو چارواکي د نومنه شولو په غرض وویل د انتظامیه مشر په چوټۍ دی او مرستیال مشر د پوځ سره خبرو کولو لپاره د پوځ سیون ډیو دفتر ته تللی دی. دغه چارواکي وویل په دې اړوند نور معلومات نه لري. دوی د تیرې ورځې د غونډې پخلی هم وکړی، خو ویل دغه غونډه د احتجاج کوونکو او د انتظامیه مرستیال مشر ترمنځ شوې او دوی په دې اړوند نور معلومات نه لري. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
ایکشن ان ایڈ آف سیول پاورز مقدمہ کما چې د پاکستان ستر محکمې سپریم کورٹ ته تللی وه، سپریم کورٹ د نامعلوم مدت لپاره ځنډولې ده. نامعلوم مدت پورې ځنډولې ده. د اسلام آباد نه ریډیو ریډیو خبریال پیر ویلاډ شاپ نور تفصیل صدا سوایي.
د مشر قاضی آصف سعید کو سادی یوی پختنه په جواب کې اٹارنی جنرل منلی چې حراستی مرکزونو کې هغه تنان هم ساتلی شي څوک چې خپل شناخت ثابتولو کې ناکام شي. خدا چې شناختی کارډ لرونکو شکمنو تنانو په ضد باقاعده عدالتونو کې مقدمات چلولی شي. د اوریدنې په محل بینچ د خلایي دشمن ټکی سپیناوی هم غوښتلې دی. او د دې په جواب کې اټارنی جنرل دریس خپل کړی چې کم یو تن بهرني دښمنانو سره پاکستان مخالفه کاروایو کې ککړ خیجی نو هغه ته به خلایي دشمن ویلې کیږي. دغه دلیلونو په جواب کې 15 کسیزه بینچ کې ناس قاضیانو ویناوه چې حکومتي وکیل د کومو قانونونو حواله ورکوي، دغه قانونونو سره تړلې اړوند کتابونه لا تر اوسه عدالت ته نه دي وړاندې کړی شوي. رپورټونه زیاتوي چې بینچ کې ناس یو قاضی فیض عیسا د ملک دشمن عناصر د تعریف او د فاټا او پاټا ایکټ قانون سره تړلې یو شمېر سخت سوالونه راپورته کړي، او بیا په دې معامله باندې اټارنی جنرل او قاضی فیض عیسا د یو بل سره خبرې هم اړولې دي. او 15 کسیزه بینچ د حکومتي وکیل نه حراستي مرکزونو کې بندیوانو په حق له تفصیلي رپورت پر راتلونکي دو اونو کې عدالت ته وړاندې کولو امر ورکړی دی. خودی سره بیا اعلی عدالت د دغه کیس اوریدنه نامعلوم وخت پورې ځنډولو پریکړه هم کړې ده. او دغه قانون په ضد یو درخواست کوونکي او د مدني ټولنې فعال غړي او لیکوال افراسیاب خټک عدالتي پریکړه باندې د خفقان ترڅنګ د دې ټول پړه په واکمن تحریک انصاف ګوند اچوي.
ځکه چې دا اوسنۍ چیف جسټس چې دا خو دته لږې ورځې پاتې دي، دی بیا پینشن کېږي، تقاعد کېږي، نو بیا د نه پس دا بینچ بیا د سره جوړېږي که چېرته جوړېدو. نو یو خبره چې دا خبره یعنی په شا کافي ودي کړی شوه اوس چې په ظاهره ښکاري چې ایا دغه بینچ کو پاتې شي که دا نه وي، نو بیا بل بینچ موجودګۍ کې څنګه کېږي؟ ځکه چې سرکاري وکیل وایي چې زه به دوه هفتې نه یم امریکا به بهر یم وغیره. نو په دې لحاظ خصوصا که خبره ده چې دا ډېره اهمه مسله ده، او سرکاري وکیل یا حکومت چې دې مکلمې سره څنګه لوبې ټوکې کوي او کوشش کوي چې دا وځنډېږي، نو دې سره لکونو میلیونو خلکو حقونه تړلي دي.
روان کال د اگست په میاشت کې د خیبر پختونخوا گورنر د آرډیننس د لارې ایکشن ان ایډ سیول پاور قانون د قبایلي ضلعو نه ګډ د خیبر پختونخوا ته غځولو منظوري ورکړې وه، خو په صوبه کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د امنیتي ادارو شکمنه تنانو په ضد کاروایۍ لپاره پراخه واک سره تړلې دغه قانون آمرانه بله او د دې خلاف یې سخت غبرګون ښودلو. او بیا د اکتوبر په میاشت کې پېښور هایکورټ نه یوازې دغه قانون رد کړی، خدای د صوبې د لکونو خلکو د بشري حقونو سرغړونو سره سم هم ګرځولی و. د یاد قانون لپاره جاری کړل شوی آرډیننس یا حکمنامې قانوني میت سر ته رسېدلې دی، او کتل کېږي به دا چې راتلونکي کې سپریم کورټ تر کله پورې د یاد قانون قانوني حیثیت په حق له حتمی فیصله جاری کوي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
ګرانو دنګو ریډیو ریډیو خبرونه هم دې ځای کې پایته ورسېدې. ماخام شپږ بجې به یو وار بیا تاسو وړاندې راځو د ریډیو ریډیو خبرونه په ویب سټ باندې. کتل مه هېروئ زموږ ویب سټ پته را www.voadivanews.com. په فیسبوک باندې زموږ پاڼه لایک کول مه هېروئ. د فیسبوک لپاره زموږ آی ډی دا facebook.com/voadiva. دغه شان په ټویټر باندې هم @voadiva باندې موږ فالو کړئ. انسټاګرام، یوټیوب پټول باندې زموږ آی ډی دا @voadiva. د خبرونه وړاندې کوونکی زوما محمد عالمگیر انجینیر او ارباب محمد علی او مونږ سره انجینیر او مونږ سره کال سټرلینګ او پروډوسر مونږ سره ارباب محمد علی موږ ټول تاسو نه اجازه غواړو خروزه ته غواړو الله پامان.